سید سمع اباس قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نه هو بجو د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونه ته خرغلست. د خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام چې ادبي او هنري مسایلو ته ځنګړی دی خبريږي. په دې خبرونه کې به د نور موضوعاتو ترڅنګ له لیکوال شفیق جمن سره خبرې اترې ووري چې د هلمند د جغرافي او دودونو په اړه یو کتاب لیکلی.
یعنی ټول د هلمند په سیمه پورې کوم تړلي معلومات چې دي، که تاریخي، که جغرافیه او که دودونی، ټول دغه مې راخیستې په دې کتاب.
په ازادۍ راډیو مجله کې دا مرکه په څو شیبو کې وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله د پخواني حکومت چارواکو ته په یوې څرګندې اشارې سره ویلي چې د ملي وحدت د حکومت د پرځولو هڅه دې نه کوي. دا موضوع وروسته راځي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې. د افغان حکومت اجرا رئیس وایي د پخواني حکومت مشران د اوسني نظام د سقوط انتظار باسي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو لوبو نړیوال جام ته د غورایو په لړ کې سبا 15مه لوبه اعلان سره کوي. او د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرې نننۍ ورځې د پیل څو ساعتونو لپاره هم دوام وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرا رئیس وایي د پخواني حکومت مشران د اوسني نظام د سقوط انتظار باسي. عبدالله پرون په بدخشان ولایت کې په احساساتي وینا کې په غیر مستقیم ډول پر پخواني ولسمشر حامد کرزي سخت انتقاد وکړ. د ولسمشر کرزي د واکمنۍ په پیل کې د نوموړي بهرنیو ساتونکو یادونه وکړه او زیاته کړه چې هغه مهال افغان مجاهدین وو، خو دی پر ځای بهرني ساتونکي نیولي وو.
13 سال پیش مجاهد نه بود، 25 نفر مجاهد
پیدا نه. دی وای 14 کاله مخکې مجاهد نه وو، 15 مجاهدین نه سو پیدا کېدای چې هغه وخت د افغانستان د ولسمشر ساتنه وکړي. نن د ملت او ملتداري ادعا کوي په داسې حال کې چې ملت په وینو کې پروت دی. عبدالله دغه راز ویل چې هغه رنز او درد چې د افغانستان خلک یې نن زغمي د پخواني حکومت د 14 کالو میراث دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوریدلی سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استازي د خوست پیښه په کلکه وغندله. د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه لخوا په خبره سوي خبر پاڼه کې نیکولایس هایسن ویلي چې دی د ملګرو ملتونو په استازیتوب د خوست په متون شارګوټ کې د یک شنبه د ورځې په ځنوژن کې برید کې د 28 ملکیانو وژل او د لسو نورو ټپي کېدل په سختو ټکو غندي. هایسن زیاته کړې چې سیمهیز بازار ته نږدې ځنوژن کې برید هیڅکله هم نشي توجه کېدای. هغه یو ځل بیا د یو نامه لخوا پر هغو وسلو چې یو مخلګ وژني د سمدستي بندیز لګولو غوښتنه بیا تکرار کړه. د خوست په برید کې چې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، پر ملکیانو سربیره شپږ پولیس هم ووژل سول. د بغلان ولایت د مرکز پیلوخمری په یو لوی جماعت کې پرون په یو چاودنه کې لږته لږه دیرش تنه ټپیان سول. په ټپیانو کې د بغلان د ولایتي شورا غړی شاه جهان ایوبی هم شامل ده. د ازادي راډیو د سیمیز خبریال د راپور له مخې له چاودنې څو شېبې مخکې د بغلان د والي په ګډون لوړ رتبه چارواکي په جماعت کې ول او بېوزلو کسانو ته په روژه ماتي کې خواړه ویشل. د فرانس پریس خبري اژانس د بغلان د امنیت قمندان عبدالجبار پر دلیل قوله ویلي چې وایي چاودونکي مواد په جماعت کې دننه ځای پر ځای سیوه. دغه راز پرون د کابل شهر هم د دوو چاودنو شاهد و چې چاته مرګ ژوبله نه داړولې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو لوبو نړیوال جام ته د غورای په لړ کې سبا 15مه لوبه اعلان سره کوي. پرون د افغانستان د کرکټ ټیم له کینیا سره لوبه کوله چې د باران لامل لغوه وسوه او دواړو ټیمونو یو یو امتیاز ترلاسه کړ. یو ورځ مخکې افغانستان درېمه لوبه له کوربا سکاټلند څخه وګټله. افغانستان چې په بي ګروپ کې دی، له دې وړاندې د هالند، متحده عربي اماراتو ټیمونو ته ماتې ورکړې وه او لومړی ځای لري. افغانستان باید یو بل لوبه وګټي څو د کرکټ د شل اوریزو لوبو نړیوال جام ته غوره شي. بیا هم اشاره غلاست. د ایران او د نړۍ د شورو قدرتونو ترمنځ خبرې د نننۍ ورځې د پیل د څو ساعتونو لپاره هم دوام وکړ او دا په داسې حال کې دی چې علایم شي چې ورستي توافق ته د رسیدو خبر به ډیر ژر ورکړل سي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنس ورون په واشنگټن کې خبر اعلان تول چې په خبرو کې ډیر پرمختګ سوی، خو ځینې مهم مسائل تر اوسه نه دي حل سوي.
There continue to be significant issues that remain.
دای وای تر اوسه یو شمیر مهم مسائل نه دي حل سوي ولسمشر به یو موافقه هم لاسلیک نه کړي او همدا د ریس مور شریکانو پنځه جمعیو هم غوړه کړي دوی به تر هغه موافقه لاسلیک نه کړي چې زموږ ټولي اندیشنو ته ځواب نه ویل سوي او تر هغه چې په دې برخه کې پرمختګ ترلاسه کیږي خبرې به هم دوام وکړي د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې په هغو سنځمنو مسایلو چې تر اوسه خبري ځندولې وي یو مقدماتي توافق ترلاسه شوی رویټرز راپور کوي د توافق مسوده چې په ورستي متن کې بیا هم بدلون راتلای شي د ملګرو ملتونو مفتشانو ته اجازه ورکوي چې د پوځي اډو په ګډون د ایران د اټومي وسلو ټولو مشکوکو ساحو او تحقیقاتي لابراتوارونو ته ولاړسي د خبرو ګډونوال وایي کړه د ایران او شپږ لوی قدرتونو ترمنځ موافقه وسی نو په دې اړه به پر روانه میاشت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پریکړه لیک هم تصویب سی د دې توافق لمخې کا تصویب سی دواړه خواوې به مکلف وي چې یو لړ اقدامات وکوي ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي او په مقابل کې به پر ایران د امریکا او اروپای ټولنې بندیزونه د 2014 میلادي کال په لومړی شپږ میاشتو کې لری کیږي یو څارونکې ډله وایي چې د اسلامي دولت ډلې دوه لوړپوړي مشران پرون د سوریه په شمال ختیځ کې په یو هوایي برید کې وژل شوی دی د سوریه لپاره د بشر حقوقو څارونکې ډلې دغه دوه مشران یو عراقي او اوسمال عراقي او بل سوریي عامل ال ردفان پیژندل دي په بریتانیا کې میشتي د سوریه د بشر حقوقو ډلې مشر ویلي تر اوسه دا نه روښانه چې په الهاسکا ولایت کې دغه حمله د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو کړي که د سوریه دولتي ځواکونو د الهاسکا ولایت شمال له ترکیې او ختیځه له عراق سره ګډه پوله لري د امریکا متحده ایالات پر روانو څو میاشتو کې د اوکرين د پوز د سرتیرو د روزنې پر پلانونو غاور کوي دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي په اروپا کې د امریکا د پوز عمومي قومندان بن هاجز وایي چې دا پلان به د اوکرين د کورنۍ چارو وزارت اړوند ملي ګارد د سرتیرو د روزنې روان پروګرام نور هم پراخ کړي اوس مهال سباندې درې سو امریکایي پوځیان اوکرين سرتیري چې په امنیتي پوسټو او نور برخو کې دندې ترسره کوي روزي خو دا سرتیري د جګړې په لومړی کې کې ان جګړه نکوي اوکرين اوس مهال خپل شاوخوا څلور شپې ته زر سرتیري د هوا د ختیس په نارام موسم کې ځای پر ځای کړی دی هاج سنول چې د اوکرين دفاع وزارت اړوندو سرتیري د روزنې چارې به په نومبر میاشت کې پیل شي خوده یادونه وکړه چې په دې اړه وستي پریکړه تر اوسه نه ده شوې او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا په جنایي سیستم کې د اصلاحاتو په لړ کې د شپږ سلويش بندیانو د بند مده کم کړی ده د دوه بندیانو ډیره د کوکاینو د کاروبار په تور په بند محکوم شوی دي ټاکل شوی چې دوی د نومبر په لسمه له زندانه خوشی سي یو شمیر بندیان چې بخښل شوی په عمر بند محکوم شوی دي اوباما د خپل جمهور ریاست په دوره کې نږدې نوی ځلې د بندیانو د قید سزا کم کړی ده زیاتره د هغه بندیان دي چې لښخړو سره په تړاو نه بلکې د مخدره موادو په رم سزا ورکړل سوي دي د خبرو نو پای
زمون غاغله ازادي رادیو او ری قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي خو دا د لنډې خبري برخه ته پام وکړي د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د پخوانی ولسمشر حامد کرزی حکومت ته په یوې څرګندې اشارې سره یو شمیر پخوانی چارواکي تورن کړل چې د اوسنی نظام د سقوط انتظار باسي عبدالله عبدالله د څرګندونې پرون په بدخشان کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړې عبدالله له دې مخکې هم د کرزی حکومت د خلکو ستونزو ته په نه پاملرنې تورن کړی و خود دا لومړی ځل دی چې دای پخوانی چارواکي د خپل حکومت پر ضد په لمسون تورنوي د حکومت د اجرایی رئیس د څرګندونو نور جزئیات نوریاس نوری اوروي
14 سال گوش کار نبود ما درمو کمک بودیم به خنده به یک تکایی یک کسی بسیار کلان یک مصیبت بسیار کلان یک ملت جواب میدادن میرفتن امروز انتظار سکوت عنی حکومت میکشن
چوارلس کالا غوگونه کانه نو موږ په هماغه حکومت کې وو په یوه خندا یوه ټوکه به د ملت یوې لویې کیسې یو لوی مصیبت ته ځواب وایي او ترې تېرېدل نن ورځې دغه حکومت ړنګېدو ته انتظار باسي چې دغه حکومت سقوط وکړي دعا هم کوي ویناوې هم کوي او تبلیغ هم خو هغه تور زړی دی چې د افغانستان طلایي فرصتونه یې په تور خوب بدل کړي دي او نن ورځ د ملت رنځ د دوی د همدغو کړنو میراث دی د دې خوب ویني د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د پخوانی ولسمشر حامد کرزی حکومت ته په اشاره دغه څرګندونې پرون په بدخشان کې یوې غونډې ته وکړې عبدالله دی مخکې هم په کراتو کراتو په هیواد کې د موجوده ستونزو ملامتي پر پخوانی حکومت اچولی او ویلي و چې ډېرې ستونزې ورته په میراث پاتې دي، خو دا لومړی ځل دی چې نوموړی په زغرده د پخواني حکومت چارواکي د خپل حکومت پر ضد تبلیغاتو تورنوي او وایي چې یو شمېر کړۍ هڅه کوي چې دغه نظام ړنګ کړي.
پیش از اینکه خواب سکوت این حکومت را ببینم که خدا نخواسته اگر این کار صورت بگیره باز بدیلش داعش و طالب است.
مخکله دی چې دغه حکومت د سقوط خوب ویني که خدای مکړه دغه کار وشي، بدیل به داعش او طالب وي. مخکله دی چې دغه خوبونه له ځان سره زمزمه کړي او ځان ته کړي جوړ کړي، ځان ته ډلې ټپلې جوړ کړي، و دې ګوري چې خلک په څه حالت کې دي. که هغه وخت رحم ونه کړ، نن ورځ دې پر خلکو ورحمېږي. خلک دې پرېږدي چې یوه مړۍ ډوډۍ چې د خپلو رغو د تڼاکو پر مټ یې لاسته راوړي، هغه نوره په وینو ونه لړېږي.
حولی قفه دست به دست بیاره او به خون تر نشه بیشتر از این.
د حکومت اجرایه رئیس دا ومنله چې دا درسته ده چې د ملي یووالي حکومت چې د ملي ګټو او روغې جوړې پر بنیاد رامنځته شوی، ښایي په دې کمه موده کې په دې نوي توانېدلی چې ستونزې حل کړي، او علت یې هم دا دی چې ډېرې موجوده ستونزې د پخواني حکومت میراث دی چې هوارې یې ډېره موده وخت نیسي. ښاغلی عبدالله د بدخشان امنیتي وضعیت ته په اشاره وویل چې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د خلکو د منسجم کولو پلان د ملي امنیت شورا ملاتړ له ځان سره لري، خو په دې شرط چې هغه په سمه توګه رهبري شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله د پخواني حکومت چارواکو ته په یوې څرګندې اشارې سره وایي چې د ملي وحدت د حکومت د پرځولو هڅه دې نه کوي. ستاسو په نظر آیا ګرام لکه څرنګه چې د پخواني حکومت چارواکي په دې وروستیو کې وایي د ملي وحدت حکومت دی، او که ډېری ستونزې لکه څرنګه چې عبدالله وایي په رښتیا هم د حامد کرزي په مشرۍ له پخواني حکومت په میراث پاتې دي؟ که په دې اړه نظر لرئ، نو خپل نظر د افغان بیسیم په 813 شمېره اس ام اس کړئ، او د ازادۍ راډیو له لارې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ.
ازادۍ راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې اسمت ساروان د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز اوروي.
حامد کرزی د افغانستان سیاسي ثبات ته ډېریدونکی ګواښ، دا د هغې مقالې عنوان دی چې د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې خپره کړې ده. د ورځپاڼې په وینا د واک له پریښودو 9 میاشتې وروسته حامد کرزی نه یوازې ګوښه شوی نه دی، بلکې په سیاسي صحنه کې قوي حضور لري او نفوذ او مداخلې د افغانستان د سیاسي ثبات لپاره خطرناک ښکاري. ښاغلی کرزی ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې د پاکستان لور ته د افغانستان پر تمایل او له طالبانو سره د سولې د معاملې په برخه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی پر قمار اندېښمن دی. ورځپاڼې وایي ولسمشر غنی د کرزی پر ارادو پوهیږي، خو تر ډېره حده هڅه کوي چې له هغه سره ښکاره لانجه ونه کړي. حامد کرزی دا خبره رد کړې چې غنی د اپوزیسیون د جوړولو لټه کوي. د پخوانی ویان ایمل فیضی وایي چې له قومي مشرانو او مخورو سره د کرزی لیدنې کتنې څه نوې خبره نه ده، دا کار د پچیرو 14 کلونو کې تل کړی دی. نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې بیا په پاکستان کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د وروستیو خبرو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس سره لدی چې د خبرو چاپریال له هیلو ډکو خو لا هم اوږده او له کنډو کپرو ډکه لار په مخ کې ده. نیویارک ټایمز وایي په پاکستان کې د دوه ورځنیو خبرو تر ټولو مهمه موضوع او نتیجه دا وه چې دواړو خواوو موافقه وکړه چې په راتلونکو څو اونیو کې له یو بل سره وویني. د مقالې لیکوال پر دې موضوع تاکید کړی چې په جګړو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو له شکلتیا سره سره اوس ډېره څرګنده شوې چې د افغانستان د کړکیچ د پای ته رسېدو یوازینۍ ممکنه لار روغ او سیاسي پخلاینه ده. د نیویارک ټایمز له مخې ولسمشر غنی د ټولو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره اړ دی چې د ښځو او مدني ټولنې په ګډون ټولې ډلې په خبرو اترو کې شامل کړي. ورځپاڼه زیاتوي ولسمشر غنی د سولې د خبرو لپاره له پاکستان مرسته غواړي چې د اوږدې مودې لپاره د طالبانو ملاتړی ګڼل شوی او هغو ته په خپله خاوره کې د اوسېدو اجازه ورکړې ده. نیویارک ټایمز د دې لیکنې په پای کې کښلي سره له دې چې د تیرې اونۍ په خبرو کې نتیجه ترلاسه نه شوه، خو دواړو خواوو د کوچني اختر په درو ورځو کې پر اوربند خبرې کړې او دا د دواړو خواوو د چمتووالي ښودنه کوي چې جدي دي او تیار دي چې یو نوی رغنده پړاو ته داخل شي.
آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی و مانیم رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې محمد شفیق ژمن د خپل نوی چاپ شوی اثر په باره کې خبرې کوي.
د هلمند هغه تاریخي سیمې، کلاوی، مشهوري سیمې چې باید یاد سي، لکه اوس بست کلا د مثال، یا زنداور، یا خلاج دي، یا نور ځایونه، سروان کلا او داسې نور.
د مرسل مجلې مسؤول مدیر محمد اشرف غیرت د مجلې د بیا چاپ اکله غږیږي.
کله دغه د مجلې تر څنګ د ونیز نت وکړو، نو دواړه سره بیلې کړلې. مجله مو یوازې ادبي او فرهنګي لیکنو مضامینو مطالبو ته ځانګړې کړې ده.
لنډې کایات او نور مطالب هم لرو. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
لغمان د تاریخ په اوږدو کې د علمي څیړنیز سیمینار د جوړولو د تیاری کې میسون. تیره اونۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سرپرست زردشت شمس په مشرۍ غونډه وکړه. د بختر اژانس خبر له مخې د غونډې په پیل کې شمس وویل چې د علمي څیړنیزو سیمینارونو جوړول د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یوه دنده ده، او دغه وزارت په محدودو امکاناتو سره چې په واک کې لري اڅه وهان کوي چې دغه شان سیمینارونه جوړ کړي. په دې غونډه کې چې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د یو شمیر څیړونکو او پوهانو، د کابل پوهنتون د استادانو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځینو رئیسانو په ګډون جوړه شوې وه. فضل واحد کریم د دغه سیمینار د جوړولو د تدارک د کمیسیون د رئیس په توګه، عبدالهادي قریشي د مرستیال او سید محمود رات د منشي په توګه وټاکل شول. ټاکل شوی د دغه سیمینار د روان کال د منی په وروستیو کې جوړ شي. تیره اونۍ اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د څارنې کمیسیون لومړۍ غونډه د اطلاعاتو او فرهنګ په وزارت کې جوړه شوه، او د دغه کمیسیون رئیس، مرستیال او منشي انتخاب شول. د بختر اژانس خبر له مخې په دې غونډه کې چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو چارو د موینې پوهنیارې سعیدې مژګان مصطفی تر څارنې لاندې او د کمیسیون د غړو په ګډون جوړه شوې وه. د کمیسیون غړو په آزادو انتخاباتو کې سید اکرم افضلي د کمیسیون د رئیس، عین الدین بهادر د مرستیال، او نورولی نور د منشي په توګه انتخاب کړل. تیرې شنبه په بلخ ولایت کې د هندارې موسی لخوا هنر د سولې ذات څرګندونې لپاره تر نامه لاندې د ځوانانو ګرافیتی کمپاین پیل شو، چې په پایله کې به شپږ کسان د سولې ذهنیت د ترویج په مخه وروزل شي. دا پروګرام له مزار شریف ښار څخه پیل شوی چې نظری زده کړې او عملی کار به دوه نیمه میاشتې وخت ونیسي. د دغه پروګرام مسؤول بریالي جلال زی رسنوی ته ویلي چې نظری زده کړې به شپږ ورځې په مزار شریف ښار او 15 ورځې به د بلخ په دوه ولسوالیو کې ترسره شي، او پاتې نور وخت به د پروګرام ګډون کوونکي د سولې د ترویج په مخه په یادو سیمو کې پر دیوالونو رسمونه وباسي او ګرافیتی کمپاین به کوي. د جلال زی په وینا د دې پروګرام په ترڅ کې به ټول ټال 2 رسمونه کښل کیږي. له دې پروګرام څخه د دوی مخه د ځوانانو ترمنځ د سولې ذهنیت خپرول، سولې او دیموکراسۍ ته وده ورکول، په دولتي چارو کې د ځوانانو ونډه اخیستنه، او د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي سره مبارزه ده. پروګرام به د اقتصاد ریاست، اطلاعات او فرهنګ ریاست او ښاروالۍ له لوري څارل کیږي، او د دغو بنسټونو په همغږۍ به پر مخ وړل کیږي.
په ننګرهار کې ګڼ ادبي بهیرونه ناستې او غونډې جوړوي چې د مشاعرو ترڅنګ پر مختلفو ادبي ژانرونو نقد او د ژبې د استادانو لخوا پر مختلفو مسایلو بحث کیږي. بیرونه که څه هم اوږده سابقه نه لري، خو کله چې ایجاد شوي په ادبي ډګر کې په کیفي لحاظ ډیر بدلون رامنځته شوی دی. زموږ همکار شاه محمود شینواری په همدې باره کې له ننګرهاره رپورټ لري.
د ادبی بهیر تر نامه لاندې د فرهنګیانو راټولیدنه د هغه ټولنې د ادب د ودی او ژوندۍ ساتلو لپاره خرلاره بلل کیږي. همدغه بهیرونه دي چې د ادب مینوالو ته زمینه برابروي ترڅو د خپل ژبې او ادب د پراختیا لپاره لاس په کار شي، او ځوان استعدادونه د ادب ډګر ته د خدمت لپاره وړاندې کړي. د پښتو ژبې تکړه لیکوال، شاعر او ژورنالیست باز محمد عابد چې لډیر پخوانه ادبی بهیرونو سره پاتې شوی وای، په پښتني سیمه کې پخوا به محلنۍ او دودیزې مشاعرې او ادبي غونډې وخت ناوخته ترسره کېدلې، خو د ادبي بهیر په نوم دوامداره ناستې د مهاجرت له وخته پیل شوې. عابد وایي د لومړي ځل لپاره فرهنګي ملګري په پېښور کې سر راټول شول او د افغان ادبي بهیر په نامه یې دوامداره ناستې پیل کړې، چې وروسته دوی دغه بهیر کابل ته انتقال کړ او بالاخره اوس ټولو ولایتونو ته دا فکر غځېدلی دی.
یو شمیر افغان ځوانان په دې باندې وتوانېدل چې د افغان ادبي بهیر په نوم یو ټولې جوړ کړي او دا ټولې کلونه کلونه دلته وچلیدو او په سلګونو تنه شاعران لیکوالان یې له ځان سره مل کړ چې دا د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو سره یې تعلق لرلو. دوی چې د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته وطن ته ولاړل، د ټولو نه وړاندې افغان ادبي بهیر خپل فعالیت په کابل کې پیل کړ، چې د هماغې افغان ادبي بهیر برکتو چې په ټول افغانستان کې بهیرونه جوړ شول.
په ننګرهار کې فرهنګیان په بېلابېلو نومونو ادبي بهیرونه او اونیزې غونډې جوړوي، چې په دې کې یو هم ختیځ ادبي بهیر دی. شاعر، لیکوال او د دې بهیر یو تنغړی ایمل مړوند وایي دلته اوس دوی هره اونۍ خپلې غونډې ترسره کوي چې تر پخوا یې مینهوال هم زیات شوي دي. دی وایي په دې بهیر کې د مشاعرو تر څنګ کره کتنې او ادبي درسونو لپاره هم وخت ورکړی دی.
ختیځ ادبي بهیر کابو درې کاله وړاندې خپل ادبي سفر پیل کړ. پایلې د یو شمیر ختیځ میشتو فرهنګي ملګرو لخوا وشو او د دغې درې کالو په اوږدو کې ختیځ ادبي بهیر 150 غونډې کړي دي، چې دا یې معمول اونیزې غونډې دي. د ختیځ ادبي بهیر په اونیزو غونډو کې هره اونۍ دوه برخې، یوه اونۍ کره کتنه او تر څنګ یې ازاده مشاعره، یوه اونۍ ادبي درسې چې یو استاد راځي او په یو ادبي موضوع باندې درس ورکی او دغه ترڅنګ بیا ور بسیا زاده مشایری. او تر دا اوسه پورې لا د ختیځ ادبي بهیر ادبي سفر روان دی او ملګری یارونه په دغه غونډه کې کابو تر اتیا سلو یو سلو لسو پورې کسان ملګری ځوان شاعران راځي.
د مړوند په خبره ختیځ ادبي بهیر اوس خپل فعالیتونه پراخه کړي دي او د ادي غونډو ترڅنګ د هیواد په کچه منځغونډې او یادغونډې هم ترسره کوي.
د معمول اونیز غونډو ترڅنګ د ختیځ ادبي بهیر ملګرو تر دا اوسه پورې لسګونه لوی ستري یعنی د هیواد په کچه غونډې کړي دي. هغه کې یادغونډې دي، لمانځغونډې دي، ویړغونډې دي او د کتابونو مخکتنې دي.
د ختیځ ادبي بهیر د اونیز غونډو راپور هم لیکل کیږي. دا چې دغه ادبي درسونه د راتلونکي نسل لپاره د یو ماخص په ډول پاتې شي، د دې بهیر راپور لیکونکي اکرام الله اکرام وایي دوی په پام کې لري چې د بهیر ټول گزارشونه په لیکنی ډول چاپ کړي.
اونیزو ناسو کې موږ عموما بلابل استادان راغواړو، دوی بلابل ادبي مسایلو باندې بحثونه کوي. دا ډېر دلچسپ وي، جالب وي، ګډونوال پکې برخه اخلي، پوښتنې کوي. همدغه څه چې دي دا په گزارش کې ورته ځای ورکول کېږي. د راتلونکي اونۍ په گزارش کې د دې تر څنګ د کره کتنې بله هغه یوه مهمه برخه د ختیځ ادبي بهیر د اونیزو ناسو چې موږ په حساب کولی شو، مثلا په شعر کره کتنه، په نثر باندې کره کتنه، په طنز کره کتنه، په ادبي ټوټې باندې کره کتنه. دا کره کتنې کېږي، دې ته په گزارش کې په ډېر ښه شکل باندې ځای ورکول کېږي. او موږ په پلان کې لرو چې د گزارشونو دغه کتاب دا چاپ داراتونکو نسلونو ته پات شي.
د ویلو دا چې په جلال آباد کې د ختیځ ادبي بهیر ځوان فرهنګي او ترڅنګ د کور په نوم د میرمنو ټولنه هم فعال ده چې خپلې اونیزې غونډې کوي. د ادب پوهانو په خبره دغه بهیرونه کولای شي چې د سیمې په کچه د پښتو ادب په پرمختګ کې مثبت رول ولوبوي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
ځوان لیکوال محمد شفیق ژمن د هلمند د تاریخ، جغرافیا او دودونو په باره کې خپل نوی اثر چاپ کړی دی. د ښاغلي ژمن په وینا په دې اثر کې ډیر نوي مسایل چې د هلمند په اړه په پخوانیو چاپ شوي اثرو کې نه و راغلي خوندي شوي دي. زموږ همکار الیاس دایی د ښاغلي ژمن سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
محمد شفیق ژمن په هلمند کې د بس خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو یا اداري او ډیپلوماسي د څلورم سمت محصل. ستاسو کتاب زما په لاس کې دی، هلمند یا هیتومند، جغرافیا، تاریخ او دودونه. دا څه ډول کتاب دی؟ څنګه پکې چاپ کړی دی؟
سلام تاسو ته وړاندې کوم، ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډېر مننه چې زما راوغوښتلم. هلمند کتاب ما تقریبا د دوه کالو زیار او زحمت دی چې دا ما تقریبا اوس یوه میاشت کېږي چې دا کتاب چاپ شوی دی. لا لږ مده کېږي. هلمند کتاب پر درو برخو باندې مشتمل دی، یا پر درو برخو باندې کار شوی دی چې جغرافیه ده، تاریخ دی او دودونه دي. نو پر ځینو مسایلو، جغرافیایي مسایلو باندې چې تقریبا جغرافیه برخه چې دا هغه پر درو څلور فصلونو باندې ویشل کېږي او همدارنګه د تاریخ برخه چې د هغه هم داسې پر څو برخو او پر څو فصلونو باندې ویشل کېږي، دودونه هم دغسې، یعنی ټول د هلمند په سیمو پورې کوم تړلي معلومات چې دي، که تاریخ یې، که جغرافیه او که دودونې، ټول د هغه مې راخیستي په دې کتاب.
دا کتاب ډېر ستر کتاب معلومېږي، دا فصلونو سپېو او هغه ماخذونو شیان چې تا راخیستي خبره ته وایي، مګر دا جغرافیه کوم حدود دي او تاریخ مثلا د کوم وخت نه راپیل او دودونه که مشهوره دودونه مثلا څه ډول به وي، که دا پر معلومات راکړي.
جغرافیه لومړی سر کې راغلی یو د هلمند پر عمومي جغرافیه باندې غږېدلی، د هلمند مساحت دی، د هلمند نفوس دی، د هلمند د نمونې یا تسمیې وجه ده، همدارنګه کاني ذخایر دي، د هلمند فابریکه ده، د هلمند او داسې نور موضوعات باندې پر په لومړي فصل کې د جغرافیه غږېدلی. په دوهم فصل کې اداري تشکیلات دي، ټول د لشکرګاه ښار او همدارنګه څوارلس ولسوالۍ چې دي، څوارلس ولسوالۍ پورې اړوند دي، هغه مشهورې سیمې چې دي، یا هم د خلکو د ژوند سطح ده، او همدارنګه د هرې ولسوالۍ په اکله په تفصیل سره موږ بحث ورکړی دی. او د هغه څخه وروسته چې راځو بیا په درېیم فصل کې چې د جغرافیې درېیم فصل راځي، په هغه کې د هلمند هغه تاریخي سیمې، کلاوې، همدارنګه هغه ځینې مشهورې سیمې چې باید یادې سي، لکه اوس بست کلا د مثال، یا زنداور، یا خلج دي، یا نور ځایونه، سروان کلا او داسې نور، هغه هم پکې راخیستي چې دا تقریبا پنځه دېرش ځایه د کلاوې یا هم هغه مشهورې سیمې راځي. په تاریخ کې مو شروع کړی ده د هلمند هغه پخوانی تمدن مراخصتی دي چې په هغه وخت کې زردشتیان دلته وه، او همدارنګه د زردشتي دین د دوی د هلمند خلکو ځانګړی دین و، او په هغه وخت کې یما پاچا چې په بلخ کې پاچا و، د هغه سره زموږ د هلمندیانو یا د هلمند واکمنانو اړیکه چې په تقریبا شپږ زره یا پنځه زره کاله مخکې د دوی سره څنګه اړیکې موږ درلودلې، او دلته کوم واکمنان و. همدارنګه دغه څخه وروسته په هلمند کې دغه د هلمند یا هیتومنج تمدن چې دی، دغه مو تشریح کړی دی او بحث مو پر کړی دی په داسې ډول سره چې موږ د نورو هغو لرغونو هیوادونو سره، لکه اوس مثال بین النهرین دی لرغونې سیمه ده، یا هم د چین لرغونې سیمه ده، یا مصر، د مصر اهرامونه دي، د هغو سره مو دا شی پرتله کړی دی او کتلی مو دی چې څنګه د هغو سره څه اړیکه لري د هلمند سیمه، او د هلمند هغه پخواني کلاګانې چې دي، یا پخواني ځایونه چې دي، د هغو سره څه اړیکه لري، یا د دوی نقش و جوړښت و د خلکو اوسېدن، او په هغه وخت کې چې دلته څنګه خط و هلته څنګه خط و، یا د خلکو ژبه څه رقم هلته وه دلته وه، دا ټول مې پکښې اخیستي دي. همدارنګه په تاریخ کې مې د آریایانو مهاجرتونه دي هلمند ته، چې هلمند ته څنګه آریایان راله، پر کومو خوا راله دوی، او څنګه میست وله دلته، بیا د هلمند څخه خصوصا د هلمند د سیمې څخه د هند و سیمې ته، او همدارنګه پارس یعنی اوسني ایران ته دوی ولاړله، او هلته واوسېدل، یعنې د دې ځای د ځای په تنګۍ سره. د هغه څخه وروسته مو ځینې هغه مشهورې کورنۍ چې دي د هلمند چې په پخوا وختو کې تېر شوي دي، واکمنان شوي دي، هغه مې راخیستي دي پکښې. همدارنګه د
مثلا په دې مشهور کورنۍ کې څوک راځي، او بلږ که د هلمند کله چې آریایان هلمند سیمې ته داخلېږي، دا جوته سوې ده، واضح سوې ده چې د هلمند په کومو سیمو کې میشت وده اکثر
آریایان کله چې هلمند ته داخلېږي، د هلمند یعنې د اراکوزا د سیمې څخه هم راځي، او همدارنګه د دیراوتو یا هم د هلمند د شمالي سیمو څخه د خوا څخه هم راځي. نو دوی چې کله راځي، یعنې ټول هلمند کې هغه سیمې چې اوبه یې درلودلې، او هغه سیمې چې شنې وې، او هغه سیمې چې یعنې د رود پر غاړه د هیتومنت یا د هلمند د رود پر غاړه دوی واوسېدل، او دوی ځای پر ځای شول. کورنۍ چې دي، هغه پخوانۍ کورنۍ چې دي، اوس مثال موږ د امورجزیانو کورنۍ یادوای سو، یا د سفاریانو کورنۍ یادوای سو، د غزنویانو کورنۍ دلته اوسېدل دی یادوای سو، او همدارنګه د اجمل خان کورنۍ یادوای سو، او داسې نور ډېرې کورنۍ دي چې تقریبا لس پنځلس کورنۍ دي چې دا ما پکې راخیستي دي، چې پخوانۍ کورنۍ دي، او لرغوني کورنۍ دي، او مشهورې کورنۍ دي چې واکمني هم پر دې سیمې کړې ده، او نور ځایو ته هم دوی کوچېدلي دي.
تاسو ملي از د مولف چې تاسو دا شان راټول کړی یا مو سره ځای کړی دي خپل مو کیسه پکړی دي څه ارتیا مو محسوس کړه یعنی لمړی مو ارتیا خالګا مو ولیدل چې دا کار مو کوي
بالکل اوس یو مالف یا هم لیکوال چې دی چې موضوع چیرته بعد په داسې ډول سره وڅېړي چې هغه پخوانی موضوع چې دی هغه تشه ورډک کی او هغه کوم موضوعات چې نه دي تیر سوي باید هغه راوسپړي نو ما د هلمند په کتاب کې هغه موضوعات راوسپړل او هغه د پخواني لیکوالانو چې څو کتاب لیکل سوي دي لکه اوس مثال د محمد ابراهیم عطایي صاحب د هلمند د کلتور په ساحه کې دا کتاب دی یعنی هغه استاد دی او ښه کتاب یې څېړل دي خو موږ نه شو ویلی چې یعنی د هلمند لپاره بشپړ کتاب دی چې نور والا څېړل نه پر کېږي تر دې اضافه همدارنګه سیستاني صاحب کاندید اکاډمیسن محمد اعظم سیستاني چې ما لارښود استادم دی او مسله ډېر مرستم کړې ده د کتاب په څېړلو کې چې سویډن کې اوس دی دم ډېر مرسته راسره کړې دي او د ده هم ډېر کتابونه دي شریف الله دوست هم څو کتابونه لیکلي دي او شریتیار صاحب هم یو کتاب لیکلی دی چې د هلمند د سیمې پورې اړه لري نو تر ډېره حده پورې ما دا ویلم چې یو موضوع چې څوک کله چې رااخلي باید هغه نویوالي ته وګوري یا یو شی باید نوی را جوړ شي او داسې نه وي چې پر پخوانیو تکراري موضوعاتو باندې راوسپړل شي یعنې تکراري باید نه وي اوس د تاریخ په برخه کې ما د هلمندیانو رول د افغانستان په معاصر تاریخ کې درخستیم دا تر اوسه پورې په ډېرو کتابو کې د هلمند په ساحې پورې چې کتاب لیکل سوی دی دغه موضوع نه ده څېړل سوی تر اوسه پورې چې د هلمندیانو رول په معاصر تاریخ کې څه شوی د هلمندیانو تقریبا دولس پاچایان چې موږ یادونه کوای شو امیر دوست محمد خان او همدارنګه امیر افضل خان دی همدارنګه امیر شېر علي خان دی امیر عبدالله خان دی غازی امان الله خان چې 1919 کې موږ ته د افغانستان خپلواکي واغستل د خپل د هلمند بچی د هلمند سیمې پورې تړلې دي همدارنګه نادر شاه ظاهر شاه او داود خان د هغه خلک دي چې د هلمند سیمې څخه راپورته شوي دي او د هلمند او د افغانستان پر خلکو باندې واکمني کړې ده یعنی دا نوی شی و چې ما راخیستی دي
په دودونو کې مو څه شان راخیستی دي که اوس نوي دودونه هم پکښې دي پخواني دي منځني کوم دودونه دي
تر ډېره هده په دود و عرف و عادت کې دغه کوشش کېږي چې هغه پخواني دودونه باید راواخیستل شي چې د خلکو پخواني دودونه یعنې که داسې موږ وایو چې اوس په دوو کالو کې یو کړنه چې ده یا یو عمل چې دی په موږ کې دود شوی نو دا اوس پخواني دودونه موږ نشو ویلی پر دې باندې استناد نشو کولی نو ما کوشش دا کړی دی چې هغه پخواني دودونه چې موږ ته راپاتې دي باید هغه زه وسپړم اوس مثال پخواني وختو کې واده څه رقم و دا مې یادونه کړې ده چې اوس پخواني وختو کې واده څه رقم و بیا وروسته اوس څه رقم واده اوس د واده دودونه څه رقم دي همدارنګه د کله چې موږ جرګه کوو یا هم ناسته کوو په د یو شخړې په حلول لپاره دا جرګه په څه رقم ده یعنې د نوي دودونه د موږ په څه دود سره د مشکلات حلوو همدارنګه د کورنۍ جوړښت دی د هلمندیانو کورنۍ څه رقم جوړ دی او په دوی کې مشر او کشر او مور او خور دا څه رول لري او دا مې پکې څېړل دي په دودونو کې نور نو د ننواتې مې پکې څېړل دي د مسافرت دودونه دي چې مسافر چې کله ځي د کور وځي څنګه موږ به پسې پاشو او نور دغسې مسایل دي دی څنګه ځي او بیا چې راشي ورته بیا په څه ډول سره موږ ښه راغلاست ورته وایو ډېر دودونه دي اوس مثال د هلمند په سیمه کې ملي اتن ملياتن څنګه را دغه شو تر دې ځای را ورسېد او ملياتن څنګه موږ خپل کی او تر اوسه پورې په هر شادي کې او هر محفل کې د ملياتن اتمن نسته
د ترتان پر کراسو د اتن څو کوم تاریخ شته د کوم ځای نه را پیل تر کوم ځای
په خواني راي ټولونه کې اتن یوازې او یوازې د دې لپاره چې تر څو د غزوانان چې دي چې اتن کې د یوازې د یو ورزش بل او د جنگ د فاره یعنی تورې په لاس کې وي یا بیا غ وسایل په لاس کې و د جنگ دوی به په داسې ډول سره ګرځیدل تر څو د دوی هغه بدن عضلات چې دی هغه قوي شي خو وروسته بیا د دې لپاره چې دوی احساساتي شي د دې سره میوزیک امر سره شي د دې سره سره بیا وروسته اوس وخت کې خو د جنگ او د دې لپاره خو دغه استفاده نه ورسې کیږي اوس یو دود ګرځیدل دی اوس د خوشحالي او محفلونو کې او داسې نور ځایونو کې دا یو ملي نڅا ده نو اتن داس یو تاریخ شل دی په خانی یو دغه
کتاب مو د محتوا له مخې چې ما کتلی شو کتاب دی څنګه د شغلاس له مخې د خلکو د توجه له مخې بازار ګرم دی غوښتنې ډېرې دي خلک یې خوښوي تا خپل ارزیابي څه ډول ده
کتاب اول پله چې ما چاپ کړي غوڅه چې را ومیسي د چاپ څخه او بازار ته مې وړاندې کړي د خلکو یعنې توجه بې اندازې ډېره ورته که هغه په هر تلویزیون کې وو که راډیو کې وو زه یې راوغوښتلم زه یې ډېر وستایلم حتی د پښتو ورځ وه په هغه کې ماته ستاینلیک هم راکړي د دې کتاب لپاره نور دغسې په پوهنتون کې ځینې ستاینلیکونه یې راکړي دي او دغسې نور ځایو کې یعنې زه ډېر تشویق څه وایم بازار هم لري ډېر خلک یې غواړي تر نورو کتابونو چې ما کتلي د دې بازار تود هم دی او خلک یې غوښتونکي هم ډېر دي
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری
د مینې هم لکه د شیر ګڼ تعریفونه شوی دی خو لا هم ټول پیونه دی سلا افلاطون ویلی و چې مینه د انسان او خدایانو ترمنځ واسطه ده او د دوی ترمنځ واټن او فاصله اخلي ارواپوهان هم د مینې په باره کې مختلف نظریات لري دوی وایي مینه په دریو پښو ولاړه ده او تر ټولو خطرناکه یې افراطي او انحصار طلبه مینه یا مانیا ده دا ډول مینه له شکونو ډکه وي او هره شیبه سرخوږی جوړولی شي د مینې په اړه یو تعریف دا دی چې مینه دا نه ده چې مینان دي یو بل ته ګوري بلکې مینه دا ده چې دوی دواړه په ګډه یو بل ځای ته وګوري د مینې خبرې اوږدې دي وګمه راشیدی یو حکایت راوروي چې سل کلنه وي ده پرې راویښه شوې ده
ویده شوی ښکلې ونه وی وخت یو ملکه وه دې ملکی دې راه کولې کوچنی لور لرله دې چې بخپلې لور باندې نوم کې خوده نو لویا ملمستیا وکړه او دې ملمستیا ته لیوی خا پیرې پرته چې لبد مرغه هیر شوې و نور ټولې راو بللې او لالویا بد مرغي دا و چې نه بلل شوې خا پیرې سحرګره و سحرګره خا پیرې په څه طریقه مراسم وتراغله او چې د ماشومین جلې د زنګو په خوا کې تیرېدله وی ویل پښ پاراس کلانای کې بزان پستان جوړ لکړې او ووبمري ملکی چې دا خبره واوریده لخلی چی غووته نه نه خدای دې نکوي دی وی خیر منی خبرې کوډي وکړې او دنجلې دمړینې خیره په دی بدل شو چې پښ پاراس کلانای کې کنجلې ځان پستان جوړ بلکړې په یو وګد خوب به وې دشي کلونه تیریدل شهزاده لویدله او اخر د ټول سلطنت تر ګردو خپل پیغله ورنه جوړه شو مور بخورا ډیر احتیاط کوه چې لستنوې لري وساتي خونجلې د خپل شپانس کلنې په کلیزه کې د شاهي کلا مختلفو خونو او ودانیو ته ورغله چې سیل وکاندي او راس په خوشاله تیر کړی په دې منسکی یې یوه داسې کوټې ته سر ورخاره کړ چې یوه زړی خدمتګار پکې د ستنې کار کاوه شهزاده چې کلستن نو ولیدلې له خدمتګاری پوښتنه وکړه په څه بوخته یې هغه ورته وویل د ستن کار کوم ستن دی لکه چې کله نه دلیدلې شهزاده یې ځواب ورکړ یا اجازه ده وی ګورم خدمتګاری ستن جلې ته ورکړه او جلې په ستن باندې د خپلې ګوتې سر داسې لګځه نو کوي خوب کړ او لدې سره سم جلې په کوټه کې راولویده ویری دلی خدمتګاری ملکی ته منډه کړه ملکه که څه هم به حدا ورختا و خو چې څه په وس کې و هغه یې وکړل چې لوري راوي غشي مګر فائدہ یې ونه کړه د دربار طبيبان تاویزګر کوټګر ټولې ورته راوبلل خو نجلې یې راوي ښه نه کړه هغه خا پیری چې د نجلې د مړینې خیرای شن کړي و د ملکی د لور پوښتنی ته راغله ملکی پوښتنه ورڅخه وکړه لور به می څه وخت راوي ښه شي خا کاپیرې سړه سا وایستله. ویې ویل نه پوهېږم. ملکې وویل په یوه کال کې، په لسو کلونو کې، په شلو کلونو کې، آخر په څومره وخت کې؟ خاپیرې ورته وویل شاید سل کاله وروسته. ملکې چې په غبرګو باړخوګانو یې د اوښکو رودونه رامات و، بله پوښتنه وکړه، څه شی به یې راویښه کړي؟ خاپیرې په ځواب کې وویل مینه به یې راویښه کړي. که یو پاک زړی سړی ورباندې مین شي، هغه به یې له درانه خوبه راپاڅوي. ملکې ته په زړه کې ورتېره شوه چې په ویدې نجلۍ به نو څوک ولې مینېږي. د هغې زړه دومره مات و چې څو ورځې پاس یې زړه ودرېد او سا یې ورکړه. د دربار کسانو په درانه خوبي د نجلۍ خپلې کوټې ته راوړه او د ګلونو د امیلونو په منځ کې یې په خپل کټ پرېستله. د ښکلي شهزادۍ په سپین مخ کې د ګلاب غوندې سرخي ځلېدله او داسې ښکارېده لکه څوک چې د مرګي په څیر په اوږده خوب نه، بلکې په یوه قرار او خوندور خوب ویده وي. خیرمنې ښاپیرۍ له ځان سره وویل کله چې دا د پیړۍ له خوبه وروسته راویښه شي، خدای زده په چا باندې به یې سترګې لګېږي. هغه وخت خو به نور خلک وي او دا به هیڅوک پکې نه پیژني. نه نه، داسې خو مناسبه نه ده. داسې راویښېدل به ورته ډېر دردونکي وي. زه یې باید یوه چاره وکړم. نو خیرمنې ښاپیرۍ داسې کوډې وکړې چې د شاهي کلا ټول اوسیدونکي، که هغه عسکر و یا وزیران، که مېرمنې وي یا وینځې، له یوه سره ټول د نجلۍ په څیر په درانه خوب ویده شول. دغه راز د کلا چرګان، څاروي، سپي او نور ډول ډول حیوانات هم اوږده خوب یوړل. خیرمنې ښاپیرۍ دا کار ځکه وکړ چې کله ښکلې شهزادۍ راویښېږي، نو دوی به هم واړه ورسره سمدستي سترګې پرانیزي او شهزادۍ به ځان د آشنا خلکو او ژویو په منځ کې ویني. له دغو کوډو وروسته د ملکې په ماڼۍ او کلا کې د بیابان په څیر چوپتیا خپره شوه. هر څه په ټپه ودرېدل او چې کله د ماڼۍ ساعتونه له کار ولوېدل، دلته د خوځېدلو هېڅ چای پاتې نه شول. دلته زمانه ولاړه غوندې وه. که یو نیم وخت به چېرته باد راغی او پرته پاڼه به یې وخوځوله، یا که به مرغه راپیدا شو او وبچونېده او د کلا د هدیرې غوندې چوپتیا به ورسره ماته شوه. نور نو اکثره وخت پوره سکوت او سکون و. په دغه چوپ او درېدلې حالت باندې کلونه واوښتل. د کلاونو هر لور ته څانګې وکړې. ودانۍ په وښو کې ایساری شوې. وښه آن د دیوالونو تر سرونو پورې وختل چې سل کاله تیریدل د ملکې کلا په یو تت ځنګل بدله شوې وه. دغه وخت د ښکار په نیت راوتلی یو شهزاده په هغه سیمه کې تیریده چې سل کاله پخوا د ملکې کلا پکې ودانه وه. شهزاده دلته د یوې نږدې ملک د پاچا زوی و. شهزاده زلمی و، ښکلی و او یو پټ غم یې په زړه کې ځاله کړې وه. دی به په یوازیتوب کې په داسې ورکه پسې ګرځېده چې د ملګرو په منځ کې یې د هغې د موندلو تمه نه لرله. ده د اخلاص، د سکون، د چوپتیا او د سپېڅلتیا لټون کوه. په خپل وفادار آس باندې سپور سرګردانه شهزاده همدې ګڼ ځنګله ته چې په منځ کې کلا پټه وه وربرابر شو. شهزاده د ځنګل منځ ته د ورننوتو اراده وکړه. په زحمت سره یې په ونو، غنو او ګورو څانګو کې لاره کوله، لکه څوک چې یو پټ راز چېرته غواړي خو نه یې مومي، یا په یوه پټه خزانه پسې ګرځي خو په ګوتو نه ورځي. ناکرار او لالهاند و. څانګې یې له مخه لرې کولې او مخ په وړاندې روان و. په دې منځ کې ناڅاپه په ونو، غنو کې پټه زړه کلا ورښکاره شوه چې دنګ برجونه یې وه. زلمی شهزاده ورته حیران حیران وکتل او اراده یې وکړه چې منځ ته ورشي. لکلا څخه د تاورت او خندق لپله تیر شو او هرې خواته د مړیو په څیر پراته کسان ولیدل. څوک په لاره، څوک په دروازه کې، څوک د دیوال په بیخ کې، دوی د ابد په خوب ویده ښکارېدل. شهزاده ورنږدې شو او پام شو چې مړه نه دي، ویده دي، ځکه سا باسي. ده ورباندې چیغه کړه، راویښ شئ، راویښ شئ، خو هیڅ یې سترګې ونه غړولې. شهزاده د کلا منځ ته ورداخل شو او هورې هم ولیدل چې په لارو په برانډو کې د خونو په ورونو کې هرې خواته کسان پراته دي. شهزاده چې کوټې کتلې آخر هغې خونې ته ورغی چې ښکلې شهزادهی پکې ویده وه. ده په شیبو شیبو ورته وکتل او د هغې په مخ کې هغه ورکه ښکلا، هغه اخلاص او صداقت او هغه د زړه سکون چې پسې ګرځېده ټول وموندل. شهزاده خپل احساسات قابو کړل او لږ ورمخ کې شو. د ویدې نجلۍ کوچنی سپین لاس یې په لاس کې راوچت کړ او ښکلې کړ. له مچې کېدا سره سم نجلۍ له خورا اوږده خوبه راویښه شوه او چې په شهزاده یې سترګې ولګېدې په شونډو کې وویل، اوه تا آخر راغلې، څومره ډېره درته په خوبونو کې منتظره وم. له دې پیک سره سم کوډي ماتې شوې. نجلۍ راپاڅېده، ودرېده او شهزاده ته یې لاس په لاس کې ورکړ. دغه شیبه په کلا کې په اوږده خوب ویده ټول بنیادمان او ځناور راویښ شول. هر څوک په خپلو پښو ودرېدل او پوره بدلې شوې شاوخوا ته یې په حیرت وکتل. دوی د شهزاده خواته ورمنډه کړه چې تر بل هر وخت ښکلې او خوشحاله معلومېده. څو ورځې پس د شهزاده او شهزادهی د واده په ویاړ کلا په سندرو، په خوشحالیو، په سازونو او په رڼاګانو کې لمبېدله. کلاوالو یو ځل بیا تر پخوا ډیر خوشحاله ژوند پیل کړ.
د غزنی څخه خبرېدونکې مرسله مجله له دوه کلن ځنډه وروسته بیا چاپ شوه، خو دا ځل مرسله اونیزه هم ورسره ملګرې ده. د مجلې له مسؤول مدیر ښاغلي محمد اشرف غیرت سره مې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. غیرت صاحب ستړی مسي، تر دوه کاله ځنډ وروسته مو بیا مرسله مجله چاپ کړه او دا ځل مرسله اونیزه هم ورسره ملګرې شوې ده. د دوالو د بیا چاپ بیا مبارکي درته وایم. نو درته وایسته چې د دې علت د دومره ځان څو ولې وځندې ته دومره
مرسله ونیزه؟ لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، شپږ کاله مخکې مرسله مجله شپږ کاله مخکې له غزنی څخه خبرېده پیل وکړ او په هماغه وخت کې په غزنی کې لومړنۍ بشپړ پښتو مجله وچ له غزنی څخه خپرېدله. دا موږ او زموږ ملګرو په هڅو او کوششونو باندې تر یو ځایه راورسوله، خو بیا د ځینو اقتصادي ستونزو له امله بیا موږ نشو کولی چې دغه د چاپ لګښت یې ورکړو. نو بیا تقریبا تر 2014 کال تر جولای میاشتې پورې مو خپره کړه او بیا ودرېدله. مهم الکت د ځنډې هم همدغه اقتصادي ستونزې ولې چې د چاپ لګښت ډېر زیات ولو. بله مهمه ستونزه دا ده چې زموږ په ټولنه کې د کتاب او مجلې د اخیستلو دود ډېر کم دی. یعنې څوک په کتاب او مجله باندې پیسې نه ورکوي سوا اخلي، نو موږ مجبور یو چې هغه وړیا ویشو. کله چې وړیا ویشو نو دغه لګښت پوره کول بیرته ډېر ستونزمن دي.
نو غیرت صاحب څه فکر کوئ چې دا ځل مو چې بیا پیل کړه مالی جنجال به حالي
انشاءالله؟ دا ځل موږ د یو پلان له مخې مجله او ونیزه دواړه پیل کړي دي او د تقریبا د دواړو د ونیزې او د مجلې زیات لګښت دی، سوداګریزې خبرتیاوې اعلانات دي او هغه موږ د یو پلان له مخې خبره کړې ده. تر ډېره حده به کوشش وکړو چې بیا دواړه مجله او ونیزه بیا داسې له کوم ځنډ سره مخامخ نه شي او همدغه لارې ته انشاءالله دوام ورکړو.
په دې دواړو خپرونو کې هم په مجله کې هم په د ونیزه کې څه تغیرات راغلی دي؟ تیر ځل مو سیاست کم و، البته نور مسائل به ډیر و.
موږ چې کله دغه د مجلې تر څنګ د ونیز نیت وکړو، نو موږ دواړه سره بیلې کړلې. مجله مو یوازې ادبي او فرهنګي لیکنو مضامینو مطالبو ته ځانګړې کړې ده، او په ونیزه کې بیا تر ډېره حده د خبرې برخه ډېره ده، سیاسي تبصرې ډېرې دي. د غزنی او د شاوخوا ولایتونو په اړه راپورونه او ګزارشونه، د خلکو ستونزې هغه پکې راخلو. مجله یوازې ادبي او فرهنګي مطالب او مضامینو ته ځانګړې کړې ده، او په دغه کې بیا خبرې او برخه ده او ګزارشونه دي، راپورونه دي، د سیمې حالات دي، د شاوخوا ولایاتو د مشکلاتو ستونزې دي.
راپورونه ستاسو خبریالان درته چمتو کوي او کوي د نورو مطبوعاتو نه راخلي؟
نه، موږ په غزنی کې زموږ ګڼ شمېر ملګري اسلام له موږ سره مخکې په مرسله مجله کې همکار ول، نو هغه خپل همکاري راسره کوي. البته هغه په نورو رسنیو کې دندې لري، هغه خبریالان دي، مګر له موږ سره هغه د خپلې همکارۍ پر بنسټ مثلا 15 کسې دي، نو چې په اونۍ کې یو خبر مخترق کوي، هغه زموږ لپاره کفایت کوي، یعنې ځانګړې د مرسلې لپاره دی کار کوي او خبرونه راپورونه مخته تیاروي.
مرسله تر دې له مخه څو ګڼې خبره سوي وه؟
14 ګڼې مخکې خبره سوي وه، دا اوسنۍ د مجلې 15 ګڼه ده.
دواړه له غزنی خبرېږي که؟
بلې، و دواړه له غزنی نه خبرېږي، او د غزنی تر څنګ په پکتیکا، زابل، کندهار او کابل ولایتونو کې هم ویشل کېږي.
څو ګڼې خبرېږي دا مجله همداسې اونیزه؟
زر زر ګڼي.
علاوه دینا له غزنی، په غزنی کې نور مطبوعات څه دي؟
لکه څنګه چې ما مخکې وویل، کله چې نن څه شپږ کاله مخکې موږ مرسله مجله پیلوله، نو په هغه وخت کې داسې فعالیتونه ډېر کم وو، او ما درته وویل چې په غزنی کې لومړنۍ بشپړه پښتو مجله مرسله وله، خو نن الحمدلله دا فعالیتونه ډېر سوي دي. موږ په غزنی کې ډېر تکړه ملګري نور لرو چې هغه هم ورته فعالیتونه لري، مثلا کلیوال ادبي ملګري ټولنه ده، هغه پراخ ادبي فعالیتونه لري په غزنی ولایت کې، غونډې جوړوي، سیمینارونه جوړوي. د هغه تر څنګ د غږ په نامه یوه مجله ده چې هغه هم د کلیوال ادبي ملګري ټولنې لخوا خپرېږي. همدارنګه د ژوند مدني ټولنې په نامه موږ بله ټولنه لرو، هغه هم ورته فعالیتونه لري، او په دغه ورځو کې نیت کړی ده چې هغوی هم یوه محلنۍ مجله چاپ کړي. دې تر څنګ یوه بله د عمان په نامه یوه بله نوې مجله. نو اوس تر پخوا دغه فعالیتونه په غزنی کې ډېر ښه سوي دي.
غیرت صاحب، څه فکر کوئ؟ غزنی کې ګڼ مطبوعات دي او تقریبا مجلې دي، اخبارونه دي، مطالب هم ډېر سره ورته نه وي.
یو خبره ده چې دغه موضوعات د مجلو بیا فرق سره کوي. مثلا لکه ما چې وویل چې اوس مرسله مجله موږ یوازې ځانګړې کړې د ادبي او فرهنګي موضوعاتو ته،
خو کلیوال ادبي بهیر هم چې کوم شی خپرایي تقریبا
د هغه بیا موضوعات څخه فرق لري چې هغه سیاسي موضوعات هم پکې خپرایي، ادبي هم خپرایي، ټولنیز موضوعات هم.
ادبي مناسره ورته کوي
تر اوسه خو نه دي ورته سوي، ځکه چې کوشش کوو اوس الحمدلله لیکوالان هم ډېر دي، یعنی هر څوک کوشش کوي چې مخ ته جلا لیکنه وکړي او غږ ته جلا لیکنه وکړي، بل ته جلا لیکنه وکړي، او تر ډېره حده موږ هم کوشش کوو چې تکراري موضوعات په یو په بل کې رانشي. غزنی یو ډېر نفوس لرونکی ولایت ده، او هلته خصوصا په د پښتون میشته سیمو کې د څو کال دغه فعالیتونه بیخي نه ولو. نو اوس د ځوانانو هم هڅېدلې دي، هر څوک لیکنې کوي، مخ ته رالیږي. حتی زه داسې درته ویلی شم چې د ونیزې په اړه باندې اکثره وخت په موږ باندې لیکنې ډېرې سره ونیزې، نو بلې ګڼې ته یو ساتو، له دغسې ستونزې سره تر اوسه نه یو مخ شوي.
اکثره وخت زموږ ګڼې مجلې مشخص هدف نه تعقیبوي، فرضاً اکثریت یې که ګورم ادبي مسایل دي، او په ادبي مسایلو کې هم ډېر وخت سره ورته وي. د داسې مجلو اوس هم کمی شته چې مشخص یو ژانر ته وي، فرضاً زموږ ګڼې داسې مجلې دي چې په هغو کې مختلف ادبي مسایل راځي. څه نظر لرې په دې سه کې که په غزنی کې له دغه مجلو نه یوه فرضاً داسې وایي چې لنډې کیسې خپرولی، یا یوه داسې وایي چې طنزونه خپرولی، په دې سه کې نظر څه ده؟
دا به ډېر ښه شي. موږ داسې دا فعالیتونه اوس بیخي سره نوي دي. نو موږ ترمنځ د دغو څو ټولنو د مجلو د چلوونکو ترمنځ دغه همغږي سته سره، او په دې باندې موږ غږېدلی یو. خو ستونزه دا ده چې مثلا د داسې یوې ځانګړې مجلې لپاره بیا د موادو پیدا کېدل ډېر ستونزمن دي. یعنی هغه
فرضاً یو شی تاسو ته ووایم، د فولکلور په نوم باندې یوه مجله وه یو وخت خپرېده، او دې ته به د هېواد له مختلفو ولایتونو مطالب لیکوالو را لېږل. که داسې یوه مجله ولرو په غزني کې و به نه چلي؟
نه، زما په نظر خو ډېر ښه کاري دا. خو فکر کوم چې هغه د په دا اوسنیو شرایطو کې چې موږ څومره امکانات لرو، نو په هغه کې دا ډېر ستونزمن دي چې د دې مطالب یعنې ټولې لنډې کیسې موږ را پوره کړو. البته هغه لنډې کیسې تر اوسه چاپ شوې نه وي. یا خو زه ورسره موافق یم، دا ډېر ښه ده چې ځانګړې موږ هرې برخې ته یو ځانګړې مجله ولرو. نو تر ډېره حده به هغه لوستونکي به هم بیل وي، موضوعات به هم بیل وي، او هغه یوې برخې ته به کار هم ډېر سوی وي.
ډېره مننه غیرت صاحب، خدای مو بریالی لره.
تاسو څخه هم ډېره مننه.
شیرونه لکه وړانګې یو ځل سترګې وبرېښوي، خو چې سترګې واړوي بیا یې اثر ختم وي. خو ځینې بیا داسې نه وي، لومړی سړی په هماغه شیبه کې فکر کولو ته مجبوروي، او بل ممکن په ژوند کې څو ځله هغه انځور د چا سترګو ته ودرېږي. یو له هغو شاعرانو چې په شعرونو کې دا کمال شته ښاغلی سید شاه سعود دی. زموږ همکارې فریبا ظاهر د ښاغلي سعود یو شعر دکلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
داسې ورځ به راسي چې ستا شال به نوی سوی وي، داسې ورځ به راسي چې ستا شال به نوی سوی وي، شپه به تېره سوی وي او کال به نوی سوی وي. ما او تا په ګډه خپل وطن ته دعا کړې ده، ما او تا په ګډه خپل وطن ته دعا کړې ده. اوس به سور بدل سي، د زړه تال به نوی سوی وي. بیا چې لس اته کاله پس کلي ته را وګرځو، بیره به همدا وي، مګر تال به نوی سوی وي. غم که د یاجوجو د ماجوجو غوندې وڅټې، غم که د یاجوجو د ماجوجو غوندې وڅټې، بیرته چې راځي نو دا دیوال به نوی سوی وي. اوس به دي زما هغه وړې خبرې هېرې وي. ته به پېغله سوې یې، ستا خال به نوی سوی وي. وخت سره سعوده د هر څه معنا بدله سي، خوښ به په ګل نه وي څوک، مثال به نوی سوی وي. داسې ورځ به راسي چې ستا شال به نوی سوی وي، شپه به تېره سوې وي او کال به نوی سوی وي.
په زخم شنډ کېدا، د تر تسلیکو کې خوند پرېدا. ترخې ترخې لمحې خوږې کا، جدا جدا زړونه یو سېدا. چرت بانگرا ترا گور زڑے وینا راشلک پستر گوکے میں خوشا راشلک پستر گوکے میں خوشا چد بل تم شوگر دڑے بڑشنا راشلک پستر گوکے میں خوشا راشلک پستر گوکے میں خوشا پہچان ہوگی گی تو رنظر پو رہے گی سیال جن شوگر شوگر شوہر دستر کو گاٹی میں ہوگی گی سادر تولر تم دیر قتل دینا راشلک پستر گوکے میں خوشا راشلک پستر گوکے میں خوشا چد دل تن شوگری دڑے وڑشنا